Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپل لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپل لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9مه له تانزانیا سره خپل دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10مه د ماښام په شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شویو حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 10 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله، نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سنپ چټ له لارې تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همداراز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځوړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویز د خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسم ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمې سره برابر ده. درنو اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. د افغان جنو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې په روانه لوب لړۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه وو چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاص کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوې هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محرومې شوې دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او تیره ورځ د لیبیا پر وړاندې و د سفر پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه.
Defense there by Afghan Women United, followed it all the way through but unsuccessful this time, and it's a good goal.
هغه لوبغاړي چې د طالبانو لخوا له ورزش راګرځول شوی او د فوټبال له ډګره ایستل شوی وي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راژوندی کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان ښځینه فوټبال لوبغاړو راستنېدل د جلاوطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنېدل بللي چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې ته کړي. دې سازمان د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو له بندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنېدل د بشري حقونو لپاره یوه لویه بریا وه. په بیان کې ویل شوي چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه خزینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزشه محروم دي هم وایي چې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې د خطرای افغانه د میدان فوټبال میبینم بسیار زیات احساساتي میشم په خاطر چې ما هم یک روز ارزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبي کولو هیله درلوده خو زه یوازې د لوبغاړي لیلري لیدلی شم او هڅولی شم. د دوی په لیدو د احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپلو خوځو غوونه له لاسه نه دی ورکړي.
هغه هلی چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محرومي دي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د درويست افغان نجونو په مخونو کې راځوندي سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبې ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنېدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې، چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوب کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل:
It's a young generation of the Afghan women. They are standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا افغان کز اوزوان نسل دی دوی په یو لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان غو سي دا غو کز وغه چې په افغانستان کې ژوند کوي. دوی خپل پلیټ فارم په کار اخیستو نه وځي خزو، بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام مربخي.
دا لوبي چې فیفا د خزو د سیالي لړۍ متحدوي په نوم تر سره کیږي، ټاکل سوی و چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو لامل د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوې. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 9مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په درېمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته یې مالي او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندي ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقت د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته له تاګه محروم شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
کڅ هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډوران کرخه دوړو غړوته د پروتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وايي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې و، دوړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دوړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلی و. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامل نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونو نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزه ټوکی هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې د ډیر د قبایلو ماسلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخه بلی غاړه ته د لوړګي اوسیدونکو صدیق افریدی وویل د لارو بندخ دوی ته تر هرچا ډیر زیان رسولې ځکه په خبره ای د دوی روزی له همدې دروازې ده او دا چې لته روشل ورځو رئیسی تړل ورسره ټول کاروباریان بیروزګاره شوی دي. نو موړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخه پوګدو کې ټول پرتی دروازې د سیاست قرباني کیږي نه بلکې د هر ډول ستونزو د پیښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځونه چې کمل اره بند وا د تجارت د پاره غو سم بند دي طرف تم نقصان شوه د پښتنو هغه طرف تم نقصان دي. نو مقصد دا د دایمي کولاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابيږي د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابيږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي خاص کر کې د کاروبار د پاره ځکه چې د پښتنو کاروبار ته دی غاړیتم دی هغه غاړیتم دی هغه ورسره ډیر متاثر
دا په داسې حال کې ده چې نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې خزي ماشومان سپینګيري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې څنګه د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه پوګدو کې پرتی دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپل ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستانی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې عمله د دواړو لوري ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولیز مکانۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي خو وروسته د اکتوبر په 15 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور حملاره له شاوخوا شل ورځني ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې تورخم سر له پرونه دغه کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې پر راتلونکو دوورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي تمبرک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د منام ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله خو ده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رويټرز خبري ایجنس د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تم کېږي دا سفر به پراتلونکو دوه اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخه د سوریه هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا کړې وه. د 2023 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړی ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څنګه مشرک کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلول په سوریه کې لخپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکسر مشریز ته همداراز ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرایلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرایلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموګ راګله آزادې رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان له هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللی دي. په عین حال کې یو شمېر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند د ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دیوی زل ته د خپل ورور په کور کې وسیګم. خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال انکار نه لرم او نه هم دند لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څو وکړو. اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د وروستۍ زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخیږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر د غذا د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وران دي، اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 کسان پکې وژل شول، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د غیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د رسنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ لتا سره
دا هم قدر من اوریدونکو د خبرونه ورستای راپور په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وای سکالې د میوه په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړی. دوی وای باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګري افغان سوداګرو ته ښه نه وه. دوی وایي تر اوسه یې پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفي الله جمعه د اکتوبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کار ښه انګور او چې خرابې په 100 په 150 نه دي خاله خبره روپی 500 روپی خالی پچای دا 10 روپی مزدوری او داغه دا یی چې یې نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کلداري تاوال دی.
د انګور یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار په 15000 افغانۍ و او سی په 40000 افغانۍ هم څوک نه اخلي. د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي خلی نو پاکستان ته تل او سی له نمایي هم به راکته شوی ده. تاسو فکر وکړئ چې 50% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 40000 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي.
افغانۍ یا 20 افغانۍ اول سودا کاسه نامه حرام.
مرکشوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري. افغانستان چې لسکونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي. کشمشي، حسیني، شندوخانی، قنداري، کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 11 شپې نه وخت نه هتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. کته هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي. هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 پخپل اونیس کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دوربند دوام لپاره کې ورسته دا لارې ژر پرانیستل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي له دې ډلې د دې خونی صلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللې دي.
لارې د بندېدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده. د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول هم دلته داخلو پلورل شي. د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حاقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د په سرطخانو کې وساتي. دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې. خو دغه خونی د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان ور اوښتی دی. دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي. یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نه شي. دوی دغه شان د طالبانو له حکومت غوښتي چې سړی خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي. د یادونې ده چې افغانستان کې یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي. یاد سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي، دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میټریک ټنه انګورو ظرفیت لري، بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي، د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو